السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او د غرض اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په یوه نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډله ییزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسي انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډله ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي او شمېر موارد مستند کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې د بریتانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړي دي. له نشه یي توکو سره د وبخیل نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سکال په سرلی کې ویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخ ځمکو کوکنار کرل شوی و خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال له ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغې راووتل چې پر دنی پر سند جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند د نړیدو پړه پر روسیې اور اچوي خو روسیه به وایي خپل اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د استوګنې په سیمو کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسانې د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم وژلي دي. په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 24 ساعت اختطاف وروسته بیرته خوشی شوی دی. د ازادي راډیو مشال څانګې د دغه خبریال د ورور وجاهت انجم په حواله ویلي چې دغه خبریال د جون په 6 د شپې یوه بجه نامعلومو کسانو د پولیسو په موټرو کې په زور له ځان سره بوت خو پرون یې بیرته خوشی کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم لا تختونی وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبریالان تختول شوی چې ځینې بیرته خلاص شوی او یو شمېر نور لا تر اوسه تری تم دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره د میسي تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان ته لاړ شي، هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډله ییزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسي انټرنیشنل ادعا کړې چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډله ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي یو شمېر موارد مستند کړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخې ورسره له هغه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې پر افغانستان واکمن شول، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنچیر ته وتښتیدل او د ملي مقاومت په نوم جبهه سره یو ځای شول. طالبانو په خبرګون کې په پنچیر کې لنیول شو وسلوالو غچ اخیستی او هم ملکی خلک په نخه کړي ترڅو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبور کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بخښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټ وباله او ویویل
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه و جایی کسی نفرار کرده فعلا ندر کوزنه
دا راپور اساس نلری په پنچیر که هیچ ستونز نشته، هلته او سوک ندی تختیدلی او نه هم سوک په غرونه که ژوند کوي، هلته نه سوک شکنجه شوی یا زورول شوی. دا راپور کاملا ناسم او غلط ده. د امنیسټي انټرنیشنل د سازمان مشر اګنس کالامار له طالبانو وغوښتل چې په دې غرنۍ دره کې د ملکي وګړو له پنخه کولو لاس واخلي او مستند شوي قضیې دې وڅېړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پنچیر په 1990 لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال یوازنۍ ولایت و چې د دغې ډلې په وړاندې مقاومت وکړ. د افغانستان د پخواني حکومت پوځیانو هیله درلوده چې که پنچیر ته لاړ شي نو ښایي وبکړی شي چې دا دره یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت پر مرکز بدله کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سه‌شنبې په ورځ 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندان های سند رها گردیده.
د یوی میرمنی او و ماشومانو په ګډون 25 تن محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن لارې وطن ته ولېګل شول. هڅه کیږي چې نور پاته بندیان هم چې زندانونو کې پاته دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاته زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي
او ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسره له هغه د افغانانو د نیولو لړۍ چټک کړه چې پر پولې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بي ساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سو یو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیل بیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه وا سلسله یا د دوی په ځای یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 شپږ اف آی آر چې دي مطلب پسلګونه کسان افغانان دي پکې نامینیټ دي نیول شوي دي.
پرسن یالات سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دمس خنیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او هم مثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک ل شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو ځله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لا یوې خواهې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سخیسته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیګه طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره تواده نه سکوي تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته به بل چا سره واده وکړي هغه کس به مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي څه څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له سړي سره تیر کړو که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندۍ پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند دې ګډ واټ نشي ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د غلې شاملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې پرې خودل شوی دی
خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثلا د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هېڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثلا ماشوم دار یې، اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې